رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې سبا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ثبتېږي. نواز شریف د عمر تر پایه د دولتي وظیفې نه منشه، او ترکیې د پوځي سیمنصبانو په ګډون د 140 کسانو د نیولو امر کړی.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د انتخاباتو کمیسیون وایي سبا د خلکو د نومونو ثبتول پیل کیږي.
معاوله مرحله چې 28 نه شروع کیږي تر 28 دسمبر پورې.
په زابل کې چارواکي وایي د پخوا په پرتله امنیتي وضعیت ښه شوی دی.
مرکز کلات او پولیس ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت مثبت طرف ته ولاړ شي، او خلک د پخوا په نسبت دغه سنځر چې په خود دغه سنځر ښه دي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ټاکل شوی سبا د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر په 14 ولایتونو کې پیل شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غا کښنه را دوول چې د نوم د لیستونو د برابرولو لپاره د نوم لیکنه به په دوه پړاوونو کې ترسره شي. د هرات په ولایت کې امنیتي چارواکو تیر شپه وسلوالو طالبانو د ولایت د شینډن په ولسوالۍ کې د عامه نظم د پولیسو په یو پوستي برید کړی دی چې په برید کې 11 پولیس وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې د جوزجان ولایت د درزاب په ولسوالۍ کې د افغانستان د خاص عملیاتو د ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت یادایشت ډلې 2 غړي وژل شوي دي. د 209 شاین قلوردو ویان حنیف رضایی امریکا غا غشنه را دوی ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د داعش یو غټ قومندان چې په خنجر مشهور و هم وژل شوی دی. روسیا وایي د کیمیاوي وسلو د څار د ادارې راپور د برتانی د ادعا نشي ثابتولی چې د پخوانی جاسوس په مسموم کېدو کې روسیې لاس درلود. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور چا مسموم کړي ول، خو برطانیې بیا ویلي دي کومې علمي څېړنې چې په دې برخه کې شوي دي دا ثابتوي چې دا کار روسیه کړی. مسکو په برطانیې تور لګولی چې د روسیې د بدنام کولو کوښښ کوي او د خلکو نه حقیقت پټوي. د پاکستان ستر محکمې د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د غهواد په خوانی صدر اعظم نواز شریف د عمر تر پایه نشي کولای په دولتي چوکیو کې کار وکړي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د شاغلی شریف ترڅنګ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال جهانگیر ترین هم د عمر تر پایه په انتخاباتو کې لګډون او د دولتي چوکۍ د ترلاسه کولو څخه محروم سو. د پاکستان ستر محکمه په خوانی صدر اعظم نواز شریف تیر کال د جولای په میاشت کې د پاناما قضیه په ارتباط د اداري فساد په تور د صدر اعظم د چوکۍ څخه بے صلاحیت کړ، او وروسته یې دا پریکړه هم وکړه چې شریف د خپل ګوند مسلم لیگ مشري هم نسی کولی. د پاکستان ستر محکمه ویلی دی چې د هیواد د اساسي قانون لمخې هر هغه شخص چې د ستر محکمې له لورې له خپل مقام څخه بې صلاحیت اعلان سي لکه نواز شریف چې اعلان سو نسی کولای چې په دولت کې کار وکړي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. ترکیې د برحال پوځي سیمنصبانو په ګډون د 140 کسانو د نیولو امر کړی. د اناتولیا خبری ایجنس وایي په ترکیه کې څارنوالان شک لري چې دغه پوځیانو او نورو کسانو چې د نیولو امر شوی دی د فتولا ګولان سره اړیکې لرلې. فتولا ګولان په خپله خوښه په امریکا کې جلا وطن دی، او دا شک پې کیږي چې په 2014 کال کې ناکامه کودتا د هغه په لارښوونه شوې وه، خو ګولان دا تورونه رد کړي دي. څارنوالان وایي دا کسان د هغو معلوماتو پر اساس نیولي دي چې پخوانیو پوځیانو د تحقیقاتو په وخت چارواکو ته ورکړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې غربي هیوادونه به په سوریه کې هغه څه تکرار نه کړي چې په لیبیا کې کړي ول. د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف سرګدنونی د امریکا، فرانسې او برتانی هغه احتمالي پلان ته دی چې ویلی دی په سوریا په ګډه بریت کوي. دا هیوادونه شک لري چې د سوری رژیم د دوما په سیمه کې په بریت کې کیمیاوي وسلې کارولې وي. امریکا اوس د غربي هیوادونو سره په سوری د بریت په حق لا په خبرو اخته دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدغه خبرو په خاطر د امریکا د لوی وچو د مشرانو په غونډه کې چې نن په چیلي کې جوړیږي ګډون نه کوي او خپل مرستیال ورلګلای. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د فدرالي ادارې د تحقیقاتو یا اف بی آی په پخوانی مشر جیمس کومی یو ځل بیا سخت انتقادونه وکړل او هغه یې ناوړه شخص یاد کړ. ټرمپ ویلي دی دا ورته ویاړ دی چې ښاغلی کومی یې د اف بی آی د ادارې نه برطرفه کړ. د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونې د جیمس کومی د نوي کتاب په غبرګون کې دي. د کتاب نوم په لوړه کچه وفاداري، رښتیا، دروغ او مشرتابه ده. په کتاب کې ښاغلي کومی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نامناسب مشر ګڼلی او دا انتقاد هم پې کړی دی چې د غرور او شخصي وفاداری پر اساس مشري کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د امریکا غاک آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې مخکې هم واورېدل چې د ټاکنو کمیسون وایي ټاکل سوې سبا ته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې پیل سي. د افغان حکومت مخالف یو شمیر سیاسي مشران د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې لري، خو افغان حکومت په شفافه توګه د ټاکنو ترسره کولو ژمنه کوي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي چې ټاکل شوي سبا د شنبې په ورځ به د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو را روانو ټاکنو دپاره د رای ورکوونکو د نوملړ د ترتیبولو د نوملیکنې بهیر د څلور دېرش ولایتونو په مرکزونو کې پیل شي. ښاغلی هاشمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د نوملړ د برابرولو دپاره دا نوملیکنه به په دوه پړاوونو کې ترسره شي.
اوله مرحله چې پنځه ویشتم نه شروع کېږي تر دوه ویشتم دسمبر پورې، بیا بله مرحله چې دوه ویشتم دسمبر شروع کېږي تر درې ویشتم جوزا پورې.
د دغه مهال ویش پر اساس به لومړی د نوملیکنې بهیر په ښارونو کې پیل شي او بیا به ولسوالیو ته وغځول شي. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملړ د ثبتولو دپاره یولس زره مامورین په کار ګمارلي او په پام کې ده چې د دغه بهیر دوهم پړاو دپاره به دوه زره نور مامورین هم په کار وګماري. د ټاکنو کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو نوملړ به د افغانستان د طبیعت تذکیرو پر اساس جوړ شي. په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې د امنیتي، تخنیکي او لوژستیکي ستونزو سربیره د ټاکنو په بهیر کې د حکومتي مامورینو لاسوهنه هم د یوې لویې اندېښنې په توګه ونه کیږي. تیر ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل په برخه کې د ولایتي چارواکو څخه د مرستې د غوښتنې پر وخت په ویډیو کانفرنس په ترڅ کې له والیانو د کلي ګردو او د پولیسو د زونونو له قمندانانو څخه وغوښتل چې د ټاکنو په بهیر کې خپله بې طرفي وساتي. جمهور رئیس غنی د نوملیکنې د بهیر د پیل له امله افغانانو ته مبارکي هم ورکړه. د افغان حکومت لخوا د ټاکنو شفافیت په اړه د ډاډ سره سره د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران په ټاکنو کې د درغلیو د افغانستان د جمهوري ریاست پخوانی لومړی مرستیال او د حراست او ثبات د جبهې مرستیال محمد یونس قانونی چې د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته خبرې کولې په ټاکنو کې درغلیو په اړه حکومت ته خبرداری ورکړ او ویل چې درغلی ورته په هیڅ صورت منلو نه ده.
میخوایم با صراحت عنوان کنم که
ښاغلي قانونی ویل غواړم چې په څرګنده اعلان وکړم چې په روانو ټاکنو کې د درغلیو تجربه او د 2016 کال د ټاکنو تجربه په هیڅ ډول د افغانستان سر ملت ته د منلو نه ده.
پذیرش نیست.
همداشان د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران ولایتونو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفرونه د هغه د ټاکنیز کمپاین یو برخه ګڼي او ادعا کوي چې جمهور رئیس غنی په دغو سفرونو کې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او خپل ځان ته کمپاین کوي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې په ټاکنیزو کمیسیونو کې اصلاحات د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره ترسره شوي او حکومت زیار وباسي چې را روانې ټاکنې پر وخت شفافې او په ټول هیواد کې ترسره شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو ټول ولایتونو ته سفرونه لري او دا د سفرونو لړۍ عادي لړۍ ولسمشر د خپل خلکو په وړاندې باندې د دې مسؤلیت لري چې د هغوی خبرې واوري، د هغوی ستونزې واوري او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. د افغانستان جمهور رئیس په سیمه راغونډه کړل او اوس د دې وخت رسیدلی دی چې هر ولایت سفر وکړي کې د خلکو سره وویني د غوښتنې ستونزې واوري او ځینې خاصې پروژې چې هغه د خلکو غوښتنه ده د غوښتنې پر اساس باندې د غوی پرانستنو کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې میاشتې 18 ورځ د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره په پام کې نیولې ده. د ټاکنو سر د یو شمېر ادارو چارواکي د تلې 13 پورې د رای ورکوونکو د نوملړ د برابرولو لپاره د ټاکنو د کمیسیون لخوا په پام کې نیول شوې موده ډیره کمه ګڼي او اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام لرنې کې دې شي د نوملیکنې بهیر په ترڅ کې به ډېر خلک په ځانګړي ډول په نامنو سیمو کې د نوملیکنې څخه پاتې شي چې ورسره به هغوی په ټاکنو کې هم د ګډون څخه بې برخې شي. دا کارپوهان په افغانستان کې امنیتي ستونزو سربېره د ټاکنو د بهیر په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی په لویه کچه د ټاکنو له پروسې څخه د سیاسي ډلو د ملاتړ نشوالی او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په ظرفیت کې ستونزې یادوي او دا ګڼي چې دا مسایل د نوملیکنې بهیر باندې هم ناسم اغیزه کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. او د هم د دې خبرونې یو مرکه د زابل ولایت مقامات وایي چې په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د اوسېدو مخه نیول سوې. د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمال له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت په شمال کې ځایي اوسیدونکو یاد وسلوال له خپلو سیمو څخه ایستلې. نوموړي زیاتوي له تیرو دوو کالو راهیسې د زابل په ارغنداب دای چوپان خاک افغان او میزانه ولسوالۍ کې د داعش وسلوال جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسېدل، خو نوموړي زیاتوي چې د ډیورن پر کرښه پرانستې لاره د دې سبب ګرځېدلی چې بهرني وسلوال له زابل څخه د یوې عبوري لارې په توګه کار واخلي. د ښاغلي یارمل سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې.
مهرباني. د زابل مرستيال والی محترم رحمت الله یارمل صاحب، د زابل د فیلی امنیتی وضعیت په اړه باندې ورسی برداشت ساسو چی شدی؟
په فرصه محترم لکه څنګه چې په جریه کې یاس د څو وختونو راځي په د زابل امنیتی وضعیت کې مثبت تغیرات راغلي دي. دلته د خلکو او د ورسره همکاري د محلي ادارې سره یا دولتي ادارې سره همدارنګ د خپل امنیتی ځواکونو ترمنځ همغږي او هماهنګي د دې لامل شوی دي چې هغه پورتني مشکلات یا هغه مخکني مشکلات چې پخوا وه او خلک ځینې کړېدله ځورېدله او کله کله به د زابل پیښې د خبرونو سرچې کې وه، بد امنیتي به زیاته وه، حالات به خراب وه. دغه دواړه میلونه اوس د دې سبب شوي دي چې په عموم کې په مرکز کلات او پولیس ولسوالیو کې امنیتي وضعیت مثبت طرف ته ولاړ شي او خلک د پخوا په نسبت دغه ستونزو چې مخو دغه ستونزو خلاص شي.
دلته یوه مهمه خبره دا ده چې په تیر کې د داعش او یا هم ځینو نورو بهرنیو وسلوالو ډلو په لوړ شمېر کې د هغوی د حضور خبره کېدل، فعلاً په دې اړه باندې څه تشویشونه شته؟
مخکې دا ستونزه وه بهرني جنګیالي په زابل کې په ځینو ولسوالیو کې شتون درلود، حتی داسې ویل کېدل چې د خپلو فامیلونو سره اوسېږي، خو د خلکو د هغه خوځښتونو له امله چې خلک راپورته شوي او د دولت سره همکاره پاتې شوي هغه خلک د خپلو سیمو څخه ایستل شوي دي. دا چې موږ یو سرحد لرو د ګاونډي هېواد پاکستان سره او سرحد اړوند کوم تشکیلات چې موجود بېخي پردشت حساب دي، د دغه له امله کله ناکله به د اوبر په توګه استفاده ځینې کېږي، د دغه فقط یو تېرېدونکي لارې په توګه موږ نور په مجموعي سرعت باندې هغه چې جنګیالي بهرني جنګیالي چې دلته خپلو فامیلونو سره واوسېږي یا دلته نور فعالیتونه وکړي هغه اوس بېخي نشته او تر ډېرو ځایو پورې دغه شان او هغه مشکلات چې مخکې وه د مدد لیدلې چې
په مشخص ډول باندې د زابل په شمال کې د میزانی ولسوالۍ د ارغنداب د چوپان او خاک افغان ولسوالۍ د دغو بهرنیو وسلوالو د حضور عمده سیمې بلل کېدلې، څه سبب سو چې دا وسلوال تاسو وایس اوس نسته؟
معلومدار خبره ده کړه چې دغه بهرني جنګیالي دغه سیمې ته ځي لکه زابل یا د دې مربوطاتو کې هغه ولسوالۍ ته ځي، دوی نه د خلکو په عنعناتو پوهېږي، نه په کلتور او نه په ارزښتونو باندې. کله کله داسې پېښېږي یا پېښ شوي دي چې ارزښتونو ته سپکاوی شوی دي او لکه څنګه چې په جریان کې افغانان خصوصا د زابل غیرتمن خلک هېڅکله دا زغملی نه شي چې بهرني جنګیالي چې راځي او دلته چې د دوی د ارزښتو کلتور او عنعناتو سپکاوی کوي. څه وخت چې دوی راغلي وو په وخت کې د خپل زور د دې لارې څخه، خو بیا د دغه حالاتو لیدلو څخه وروسته خلک متوجه شوي دي، د مرکزي ادارې او د حکومتي ادارې توجه ورته زیاته وه. د دوی دواړو په هماهنګي، یعنې د خلکو هغه خوځښتونه او د دې ځای څخه د مرکزي ادارې او ولایتي ادارې ښه رهبري د دې سبب شوله خلق د خلکو خودستون هم داسې دوامدار وساتل شي او ټول هغه بهرني جنګیالي چې دلته د خپلو فامیلونو سره یا د خپلو نورو پروګرامونو سره اوسېدل هغه ټول د سیمې څخه لرې کړي او د سیمې څخه وشړي.
بل وبخښئ، دلته نظامي فشارونه خو به د حکومت یادونه تاسو وکړه، څه نظامي فشارونه هم و د ولسي خلکو په حمایت کې؟
معلومدار خبره ده چې دولت د وظایفو څخه عمده وظیفه دا ده چې خپل خاوره تر خپل تسلط لاندې وساتي او هېڅ بهرنۍ جنګیالۍ پرېنږدي. معلومدار خبره وایو چې په دې کښې به خپل دولت هم صحیح ملاتړ د خلکو کړی دي، خو بیا هم په ډېرو ځایو کښې مشاهده هم پاتې شوي په کوم ځایو کښې چې د ولس همکاري نه وي، د خلکو همکاري نه وي، په هغوی کښې کله ډېر وخت هغه یوازې نظامي کړنو ښه نتیجه نه درکړې. دا چې د ولس غوښتنه وه او حکومت اراده وه دواړه سره مشترک د دې سبب شوله چې بهرني جنګیالي د خپلې سیمې څخه وشړل.
ډېره زیاته مننه مامین صاحب، ژوندي اوسئ.
تشکر.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورته. د یوګندا حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ هغه 1500 افریقایي مهاجر به ومني چې له اسرائیلو څخه ایستل کیږي. اسرائیل غواړي چې په زرګونو افریقایي مهاجر چې اکثره یې د اریتریا او سودان دي په بل هیواد کې میشته کړي، چې وایي دوی په غیر قانوني توګه اسرائیلو ته داخل شوي دي. خبریالی حلیمه او تومانی په دې باره کې لکه پالا څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د خیریه کارونو د طبي آفتونو او مهاجرو لپاره د یوګانډا د دولت وزیر موسا اکویرو د اسرائیل غوښتنه ومنله چې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کنفرانس په وخت کې وکړه. دی وایي
د سټیټ آف اسرائیل ورکنګ وذ ادر ریفوجی مینیجنګ اورګنایزیشنز هاز ریکوېستډ یوګانډا ټو الاو اباوټ 500 ریفوجیز آف اریتریان اند سودانیز ډیسنت ټو بی ریلوکیټډ ټو یوګانډا.
د اسرائیلو حکومت چې د مهاجرو د نورو سازمانونو سره کار کوي له یوګانډا نه وغوښتل د اریتریا او سودان تقریبا 1500 تنه مهاجر ومني چې په یوګانډا کې میشته شي. حکومت او وزارت په دغه غوښتنه باندې مثبت غور کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د 2013 کال نه را په دې خوا تقریبا 4000 افریقایي سیاسي پناه غوښتونکي په خپله خوښه له اسرائیلو نه یوګانډا او رواندا ته تللي دي او رپورټونه وایي دواړو هیوادونو د دغو مهاجرو منل رد کړي دي. اکویرو د جمعې په ورځ خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د دغې موضوع په باره کې د یوګانډا او اسرائیلو ترمنځ پټه موافقه شوې ده. د وویلې د 1500 مهاجرو په غوښتنلیکونو باندې په جدي توګه غور کیږي. اکویرو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are processing. The eligibility committee is standing by just to receive the first batch and will process them through the assessment and those who will meet our criteria will certainly be granted asylum.
موږ دغه غوښتنلیکونه پروسس کوو. د مستحقو کسانو کمیټه چمتو ده چې د مهاجرو لومړۍ جوپې ته هرکلی ووایي. موږ به یې د ارزیابۍ له لارې پروسس کړو او هر څوک چې زموږ شرایط پوره کړي نو سمدستي به ورته سیاسي پناه ورکړی شي. د نور تفصیلات ورنه کړل که څه هم چې داسې نښې نښانې څرګندې کړي چې په یوګانډا کې به یې بیا میشته کیدل په خپله خوښه وي. تقریبا 40000 سیاسي پناه غوښتونکي اسرائیلو ته ورغلي دي چې اکثر یې د اریتریا او سودان دي او وایي دوی خپلو هیوادونو ته د جنګونو یا د ظلم له لاسه نشي ورتللی. اکثره دغه مهاجر اسرائیلو ته د 2006 او 2012 کلونو ترمنځ ورغلی دي. د اسرائیلو حکومت د افریقایانو اداره رد کړې ده چې ګنې دوی مهاجر دي او وایي دوی اقتصادي او غیر قانوني مهاجر دي. اسرائیل د جنوري په میاشت کې په دغه ډله مهاجرو کې مجردو کسانو ته الټیماټوم ورکړ چې نقد پیسې او د الوتکې ټکټ ومني په افریقا کې دریم هیواد ته ولاړ شي، کنه د توقیف او بیرته لیږلو سره به مخامخ شي. د اسرائیل حکومت په نظر کې لري چې دغه سیاسي پناه غوښتونکي د اپریل په میاشت کې بیرته په خپلو هیوادونو باندې وسپاري، مګر سترې محکمې لیږل وځنډول. له اسرائیلو نه د سیاسي پناه غوښتونکو ورتګ یوګانډا ته یوه حساسه موضوع ده. په دغه هیواد کې لا پخوا 1.4 میلیونه مهاجر دیره دي چې په تیرو دوو کالو کې له سودان او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه یوګانډا ته مهاجر شوي دي.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کمون به ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د تعلیمو اتحادیې رئیسه.
د کندوز په ملرغی سیمه کې هغه 300 تنه ماشومان چې په خوا ورته د پولیو واکسین نه کېدل، اوس د پولیو د څاڅکو ورکولو اجازه ورکړه سوې ده. خو په دشت ارچي کې د وروستي بمباری له امله د پولیو رضاکارانو ته ستونزې راولاړې سوې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ رالېږلی.
تیر کال په دشترچی ولسوالۍ کې یو 14 میاشتنی ماشومه پولیو شوې وه چې په نتیجه کې د قومي مشرانو په منځګړتوب په ټول ولایت کې د پولیو څاڅکو ته اجازه ورکړل شوه، خو یوازې د قندوز د ښار اړوند سیمه ملرغي کې تر اوسه پورې ماشومانو ته د پولیو یا فلج د واکسینو د ورکړې مخنیوی کېده. قندوز کې د نړیوال صحي سازمان ولایتي مسؤول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې د ملرغي په سیمه کې شری ګټ شوی و چې له امله یې 2 ماشومان هم مړه شوي وو. هغه زیاتوي چې د کلی خلکو او سپینګیرو په خپله غوښتنه وکړه چې باید ماشومان یې واکسین شي.
محلي مذاکرات په خپل ځل اړوند د محلي مسؤلینو سره خبره وکړه او موضوع مر سره دا وکړه چې ځکه متاسفانه وایم که خوشبختانه چې په جرګزر په سیمه کې د شری پیخې پیدا شوي او د شری پیخې حتی 2 واقعې فوتین درلودي. خلکو تقاضا وکړه چې کله موږ ورلو موږ ته ویل چې موږ دغه د واکسین سره شری واکسین هم راوړو خو پولیو واکسین هم حتمی دي. او بله مسله دا ده چې باید واکسین وشي. خلکو موافقه وکړه او دا 2 کمپاین کېږي، تیر کمپاین او دا اوس کمپاین. په دواړو کمپاینو کې موږ هیڅ ځای کې غیر داسې محدود اشخاص چې یو نیم ردی نور داسې ساحه نه لرو چې مخالفت څوک د واکسین سره ولري.
په قندوز کې د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې په دشتیرچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا په بمبار کې د ځینو ماشومانو له وجل کېدو وروسته خلکو د پولیو رضاکارانو ته ستونزې جوړې کړې دي، خو د سیمې ماشومان یې د ټولو ستونزو سربیره واکسین شوي.
بعضې موارد دي چې فامیلونو واکسین رد کړي دي په خپل مرکز د قندوز کې او خصوصا د دشتیرچی ولسوالۍ کې، چې داسې اوازې ګویا د خلکو د طرف نور اذهان د هغوی خراب شوي دي. ویل کېږي چې دغه د یو طرف نه په موږ بمباري کیږي او بل طرف نه تاسو موږ ته واکسین تطبیقوي، نو دغه موږ ته خنډ پیدا شوی په دې ځل کې. بلې دا هم موږ ته د نگرانۍ موضوع ده چې موږ په دې اړه باید عاجل نور اقدامات هم پلاس نیولي دي او نور کارونه هم روان دي چې د خلکو لپاره د عامه پوهاوي په خاطر باندې بیرته موږ دا پروګرام جوړ کړو.
د قندوز یو تن اوسیدونکی عزت الله وایي چې د پولیو یا فلج وایروس فلجوونکی دی. که خلک غواړي چې اولادونه یې سالم را لوی شي، باید خپلو ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړي او ټول عمر یې له فلج څخه وساتي.
هغه ورونه چې دغه په ساعتو مثلا په لرو پرتو ساعتو کې مثلا یا په مرکز کې واکسین رد کوي، یعنی نه غواړي چې خپل ماشومان دغه 2 قطره واکسین د پولیو چې زموږ رضاکاران ورونه ورزي کور په کور باندې تطبیقي، هغه څوک چې دغه مثلا رد کوي نه غواړي چې دغه واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي. هغه چې خزمنګ هیله دغه چې یوازنه لار هم دغه د 2 قطره واکسین دي چې زمونږ اساس ماشوم ته معافیت ورکوي، باید دغه واکسین تطبیق کړي او خپل دغه ګران هیواد دغه وحشي وایرس د گردش څخه پاک کړي او غاری کړي تر څو چې زمونږ اساس ماشومان سالم صحت ولري. هم دغه سالم صحت د دې سبب کیږي چې زمونږ هم دغه ماشومان د ځوانان کیږي او دغه ځوانان د وطن لپاره د خدمت سبب ګرځي.
په قندوز کې لتیر یو کال رئیس یوازې د ملرغی له یو کلی پرته په ټولو کلو کې د پولیو د مخنیوي واکسین تطبیقیدل، خو د پولیو د واکسینو په تیرو دوه کمپاینونو کې د ملرغی د کلی 300 تنه ماشومان هم هغه وخت واکسین شول چې په دغه کلی کې شری ګټ شوی وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دموږ خپرونه د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.89 کیلو هرتز خپریږي.
قدر من اوریدونکو، د پولیو د ډرامې په اوریدلو سره زموږ د خپرونه پای ته رسیږي. ستاسو ټولو څخه ډېره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه اوري. کولی سئ چې په 202-619-1111 او یا په 0900-00 او یا باندې د خپرونې ته زنګ ووهئ.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
وانجلی اغلوش دی و منزل
و مور جانې
ټول رسته او راډیو دی چالانه کړی ده، بس سندری اوري.
مورې کار می هم کوم، سبقونه می بایم او راډیو مورم، ولی په غوسه ای؟
په غوسه نه یم، مال چ کارونه دی پاته نسی.
نه پاتې کېږي مور جانې، زه خو درته ژوندی یم.
خدای دې شاده که لورې، زه ماسې سودایی یم، همداسې سودایی خدای پیدا کړیم. ورور دې هم ځنډ وکړ، چېرته ولاړ؟
نه پوهېږم، دې باندې وتلی چې چیرې به تللی وي.
چې راغلی وای او کلینیک ته راسره تللی وای.
کلینیک ته د څه لپاره ځې مورې؟
د تور ژری واکسین کوم. مریم مې راته وویل چې کلینیک ته د تور ژری واکسین راغلی دی.
خو زه به هم درسره لاړه شم، زه به یې هم وکړم.
لارس ډیر ضروری دی، له تور ژری څخه ډیر ویریر.
کاشکی دام لکه د ګزان دی واکسین غونډې کلی په کلی ګرځولای.
کاشکی خو ځینې کم عقلان بیا غم نه کوي.
پر رادیو کې ویل چې په هلمند کې یو بل ماشوم هم ګزان وهلای دی.
وهلای بیوی خو پلان او مودې واکسین نه پرې کوي. کم عقل خلک د خپل اولادونو دشمنان سي.
دا څو وم ماشوم دی چې ګزانې وهی.
خدای دې مترې وساتي، ډیر بد مرز دی او اسانه علاج هم لري. واکسین وکړه او ټول عمر آرامه ګرځه.
هغه چې په چا کې عقل وي او د واکسین په ګټه پوه شي ومورې. دلته خو دغو جنګونو د خلکو نه عقل هم واخیست.
رښتیا هم دغه جنګونو دغه مرضونه راپیدا کړه، کنه دا ډېر وخت مې نه و اورېدلی چې څوک دې ګزان وهلی وي.
پخوا به حتمن خلکو واکسین کاوه.
جنګونه چې نه وه، د واکسین کسان به کلی په کلی کور په کور ګرځېدل او ماشومان به یې واکسینول. نو ډیر زیات بد مرزونه هم ورسره ورکس ولا.
مورې کاشکې بیا هغه سي قراري او آرامي راشي.
کاشکې لورې ته ورسه هغه چرګان ته یو څه دانه واچوه.
مور جانې زه مې سبق وایم. خیر دی اتې ور واچوه.
ښه نو چې سبق وایې زه به ورسم ور وابه اچوم. نور خو مې دې چرګانو بیخي زړه وچوه. ټوله ترکاری خرابه کړې ده. ته د چا جمل ته وایمه چې د جالی کوټنۍ ورته جوړه کړي.
سلام مورې، له ځان سره غږیږي او کله چرګانو سره؟
وعلیکم السلام. زوی ستړی مسې؟
خیر یوسی.
زوی له دې چرګانو سره دې بیخي په عذاب سوی. ټوله ترکاری خرابه کړې ده. د ترکاری کوردنې په بل مخ اړولې دي. مال کې یو د جالی کوټنۍ ورته جوړه کړي چې پکې بندیان یې کو.
ریښتیا وایې مورې، چرګان خو د ترکاری دښمنان دي. په کوردونو کې خلپله کې وای اوان به خونې را لوچوي.
او له دوی نه د ترکاری ګټه ډیره ده. ټول کال مو کتغ د امدغه ترکاری څخه وي.
نن به بازار ته لاړ شم او یو څو متره سیمي جالۍ براوړم او یو ښه خسته کوډنۍ به ورته جوړه کړم. هم به دوی پکې آرام وي او هم به د موږ ترکاری ته بیغم شي
او هم به د ما دمه جوړه شي.
غم یې مه کوه مورې، همدا نن دا کار کوم.
ژوندی اوسه زویه. چیرته تللی وې؟
پټیو ته روانم. پلار کې مې یو سړی له ویالی تیر کړ. خوار فلج و او په وړکتوب کې ګزڼ وهلی و. ډیره د غم کیسه یې وه. ډیره مې خوا ورته بده شوه. خوار ډیر احتیاج و او ډیر مایوس و.
زویه خدای مو دې دښمن له ګزڼ وساتي، ډیر بد مرض دی.
امین. خو د هغه په لیدو مې له ځان سره یو تعهد وکړ چې سر له ننه به د ګزڼ په ضد مبارزه کوم، جهاد به کوم او جنګ به کوم.
پونه سوم زه
موري غواړم سر لنه د خلکو په هولو تم لا وترم کلی په کلی او کور په کور وګرزم او خلکو ته د پولیو یعنی ګوزن د واکسین ګټي او د ګوزن توانونه بیان کم نو نو یو شی بام په قرار نشم کې نستلی لومړی د پولیو دفتر دزم او په دې حق له مشوره ور سره کوم ځکه هغوی په دې کار کې ډیره تجربه لري خای هغوی ډیره مرسته را سره وکولی شي او خې مشورې راکړي
زویا دا خو دې ډیر د ثواب فکر کړی دی خدای دې توفیق درکړي خو ویریږم چې له درسو څخه پاتې نسې
نه مورې درسونه په هیڅ صورت نه پریدم خدا د خیر کار هم ور سره کوم چې که خدای وکی او هیوادوال می د تل لپاره له دغه موزی او ډیر خراب نسور څخه خلاصي ګوزن خو ځنی وژني او ځنی خو ټول عمر له مرګ پته روي
زویا زما دعاګانې دې هم در سره وي خدای دې تل بری